درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې د راپورونو ترڅنګ خبرونه لرو چې لومړی مو پام خبرونو ته راړوم. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پرون پاکستانی پولیسو 800 افغان کډوال نیولي دي. په اسلام آباد کې د نیول شویو افغانانو خپلوان وایي چې نن هم د پولیسو له لوري په اسلام آباد او راولپنډي ښارونو کې د افغان کډوالو نیولو دوام درلود. که څه هم پاکستانی چارواکو ویلي چې نیول شویو افغانانو هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل، خو د پاکستان اردو ژبې سماعت تلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغه بیرته خوشي شوي چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل. د پاکستان پولیسو ویلي د نیول شویو افغانانو له ډلې نږدې 400 نور له دوی سره زندانی دي او هوډ لري چې افغانستان ته واستوي. تر دې وړاندې د پاکستان په سنده ایالت کې هم د کډوالو فعالانو د کډوالو په وړاندې د پولیسو د زور زیاتی خبر ورکړی وو او په وینا یې هغه افغانان هم نیول شوي چې قانوني اسناد یې درلودل. باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلی دی. سرچینو د دغه ډیپلوماټ نوم محمد زبیر ودان شو، ولی چې په وینا یې په انقره کې د افغانستان سفارت د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چاري د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماټ امیر رامین لخوا مخ ته وړل کیږي، خو په سفارت او په استانبول کې د کنسولګری دننه د طالبانو او پخواني نظام ډیپلوماټان په ګډه کار کوي. ترکیه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د افغانستان په سفارت او کنسولګری کې د طالبانو ډیپلوماټان منلي او د دوی ډیپلوماټان هم کابل کې فعالیت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سږکال د کندهار د انارو صادرات شدي او تر دې دمه یې 15,000 ټنه صادر کړي دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان علي کوزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انارو فصل سږکال شدی څو میاشتې چې انار را رسیدلې د 2,000,000 په ارزښت صادر شوي دي. ځایي رسنیو د کندهار د کرنې ریاست په حواله ویلي چې سږکال د انارو حاصلات 10% زیات دی، خو کروندګر او باغداران وایي چې د انارو فصلونه ځینو مرضونو زیانمن کړي دي. په دې اړه مفصل راپور وروسته وړاندې کیږي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي پوځیانو تیر شپه د اوکراین ډېر د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه بریدونه کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د خرسون د والي الکساندر پروکودین په قول ویلي چې په دغو بریدونو کې یو تن وشل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي. په برید کې د ارتودوکس یو کلیسا هم زیانمنه شوې ده. د اوکراینی چارواکو په خبره روسی پوځیان چې د دیمپرسنکی ځای پر ځای شوي، نږدې هر ورځ د خرسون پر مرکزي ښار او نورو آزادو شویو ځایونو د توغندیو او توپونو ډزې کوي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې مرستې په کمیدو دي، د افغانانو اقتصادي ستونزې په ډېرېدو دي.
تاسو مینوالې زه د یو مسکوټ واسه نه لرم چې ورخه مو سره به شاند د خپل مومنان سره بغاری وم ځاړم ناشته يم.
د خړو نړیوال پروګرام وايي د مرستو کمیدا تر ټولو زیات د شوزو کړهونه ډېروي. د دې دلیل لوي مدني فعالې پښتو
ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نوه زمينه برابر نه ده، هیڅ نوه د کار کولو د فعالیت کولو په دوی باندې ټول قیدات دي.
ترکیه د افغانستان په سفارت کې د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلی دی. په کندهار کې سشکال د انارو حاصل زیات دی.
موږ غواړو بیا مجبور یو چې په نارنه ولا باندې ارزان او پلورو. اکثر موږ نارنه کو تو ګردای شش انار چوي دا بیا په نیمه بایر سره غواړي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړې بایه شزې پرې کوي. د ادارې نن په خپل ایکس پانه کې لیکلي ک بیړنۍ مرستي و نشي وضعیت په لاپسې خراب شي. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمی له امله په افغانستان کې له نږدې 12 میلیونه افغانانو سره مرستي بندي کړي دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسدالله الدین راسره دی لدبې واورو.
او مننه سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د ژمی په درشل کې دا پرله پسې سویم ځل دی چې دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان چې د نړۍ په کچه له بېوزلو کسانو سره د خوراکي موادو په برخه کې تر ټولو لوی مرسته کوونکی سازمان دی خبرداري ورکوي او وایي چې دوی سره په افغانستان کې بودیجه کمه شوې ده او له همدې کبله میلیونونه یا سلګونه زره افغانان متاثر شوي دي. WFP په تازه اندېښنه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي او د ناوړه عواقبو د پایلو خبرداري بیا هم ورکړې ده. دوی ویلي چې د بودیجې د کمالي له کبله 12 میلیونه کسان له هغه لست نه وستلي دي چې دوی ورسره په خوا مرسته کوله. البته په افغانستان کې په مجموع کې نه 13 میلیونه پورې کسان خوراکي مرستو ته یا هم د بشري حقوقو د بشري مرستو رسیدنې ته د دبليو اف پی په سرګندونه اړتیا لري. دبليو اف پی په دغه خبرداري کې ویلي چې که دوی ته مرستي ورونه رسیدي په افغانستان کې به د ژمي پر مهال چې یوازې څو میاشتې ورته پاتې دي خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. د دبليو اف پی د خبرداري یو برخه د افغان ښځو او ماشومانو په اړه باندې دا ویلي چې په افغانستان کې له دوی سره د بودیجې د کموالي ډیره بیا خزه او ماشومان پرې کوي، ځکه د دبليو اف پی په خبره دا مهال 4 میلیونه مایندې او ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي او ویل دي چې دوی سره مرستې کمیږي. دغه خوارزواکه کسان هم له هغو مرستو نه بي برخې کیږي چې دبليو اف پی ورسره کوي. البته دبليو اف پی له مخکې نه هم ویلي و چې هغه سلګونه زره کسان د دوی د مرستې نه ترلاسه کوي چې
مال ډیر زیات مننه اسدالله الدین وو چې د خوړو د نړیوال پروګرام په قول ویل چې شزی له افغانستان سره د بشری مرستو د کمیدو اصلي بای پرې کوي او خبرداري ورکوي چې که بیړنۍ مرستي ونه شي نو 1 میلیون میندې او ماشومان به له مرستو بې برخې شي. زموږ بل همکار مرسلین ارسلا د بهرنیو مرستو د کمیدو پر مسله له مدني فعال ډی وی امرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې ولې بهرنیانو له اړمنو افغانانو سره د خپلو مرستو اندازه کمه کړې ده.
نړیوال سازمان په خوا چې کومه لیوالتیا درلودله افغانستان ته ممکن چې هغه لیوالتیا اوس نه لري. څو خبرې دلته کېدلی شي. یو دا چې اوس په افغانستان کې له پخوا نه په زیاته کچه لوږه، فقر، بیچارهګي رامنځته شوې ده، ځکه چې پخوا که هر څه وه یعنی هغه فیصدي کمه وه، ځکه چې هغه وخت د کار زمینه برابره وه، هغه وخت ژوند له دې څخه ښه وه لکه اوس وضعیت ته چې موږ تاسو ګورو. نو ممکن چې اوس فیصدي د فقر او بیچارهګي فیصدي زیاته شوې وي، او یا هم دا چې ممکن دوی هم له ځینو قیداتو سره مخامخ شوي وي.
په دې راپور کې د ښځو وضعیت ته مشخصه اشاره شوې ده. ویل شوی دی چې که مرستې کمیږي نو اغیز به تر ډیره په ښځو وي. او څه فکر کوي تاسو چې ولې د مرستو د کمیدو له امله تر ډیره ښځې اغیزمنې کیږي؟ لاته تاسو په څه کې وینئ؟
څرګنده خبره ده چې فقر او بیچارهګۍ او د ښځو په ژوند باندې، د نجونو په ژوند باندې ډیر سخت تاثیر کړی ده، ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نوه زمینه برابره نه ده، هیڅ نوه د کار کولو، د فعالیت کولو. نو په دوی باندې ټول قیدات دي. په افغانستان کې هر هغه کوم قید او شرط چې وضع کیږي هغه ته یوازې په هغې چوکاټ کې یوازې ښځې وي چې په دوی باندې د قیدونه او شرطونه وضع کیږي. یعنی له دوی څخه اوس هر څه اخیستل شوي دي، له دوی څخه د هر څه حق اخیستل شوی ده په افغانستان کې له ښځو او نجونو څخه. ځکه چې په افغانستان کې که زه ووایم چې د فیصدۍ له مخې نه، که زه ووایم چې ممکن 50% 60% ښځې وي، نجونې وي چې د خپلو کورونو لپاره کار کولو یوازینۍ نفقه راوړونکي د خپلو کورونو وي، نو اوس یعنی اوس په شرایط دومره ور باندې قید شوی دی چې دوی یعنی حتی نشي کولای چې هغه خپل د فقر او بیچارهګۍ اواز ته دوی اوچت کړلی شي، ځکه چې دا زمينه د شرایط ورته نشته ده. نو د سلسله نه دوی په ژوند باندې بد اغیزه کړې ده، او اوس مهال د افغانستان انجونې د افغانستان میرمنې له سخت او اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دي، تر څنګ له سخت رواني او روحي فشارونو سره هم دوی لاس او ګریوان دي.
له 2023 کال راهیسې نړیوالې ټولنې په ګڼو مواردو کې مرستې کړې دي. ستاسو د سترګو لیدلی حال په افغانستان کې څه ښیي؟ آیا واقعا مستحق کورنۍ او مستحق ښځې له دغو مرستو څخه برخمنې شوي، او آیا دا مرستې د دوی د ژوند د ټولو اړتیاوو لپاره کافي وي ستاسو په نظر؟
وګوره، شفافیت نشته دی په دوکې کومې مرستې چې له بهر څخه راوړل کېږي د فقیر او بیچاره او خلکو لپاره او د دوی په نوم باندې، یعنی هغه افغانستان ته چې کوم د بشر لپاره کومې مرستې راځي، که هغه د خوړو په برخه کې وي، که هغه هم په د نقدیا مرستو په برخه کې وي، نو هیڅ شفافیت پکې نشته ده، ځکه چې هغلته د بیچاره او فقیر آواز څوک نه اوري. هغوی نشي کولای چې خپل آواز اوچت کړي او ووایي چې دا زموږ حق دی، دا باید موږ ته راکول شي. نو هغوی اوس هم د خلکو د بیچاره او د فقیرو خلکو حقونه اخلي، او په دې کې مثلا چالو پریبو دا شته دی، کېدای شي ممکن یو څه کم مثلا برخه هغه ځینو کسانو ته ورکول شي، چې دا هم ظاهري بڼه لري چې دا ټولنې ته دا څرګنده کړي چې مثلا دغه مرستې موږ ورسولې تر خلکو پورې، خو په اصل کې دا هغه شفافیت پکې نشته چې کوم شفافیت واقعا باید واوسېږي، هغه پکې نشته ده.
مدنی فعاله ډیوه امرخیل و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یوی سرچینه ازادي راډیو ته تایید کړی چې ترکیه په انقره کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلی، او د طالبانو د استازي د سفارت د لومړي سیکرتر په توګه خپل دنده هم پیل کړی ده. د سرچینې په اساس د طالبانو حکومت لخوا نوی معرفي شوی ډیپلوماټ محمد زبیر ودان میشي، او یوازې په اقتصادي برخه کې فعالیت کوي. د دې موضوع د تفصیل لپاره سیب الله تلاش را سره دی. تلاش صاحب مهرباني، نور جزئیات څه دي؟
سلامونه. د دغه سرچینې په حواله دغه ډیپلوماټ ته په کابل کې د ترکیه سفارت ویزه ورکړې، او هغه به یوازې په اقتصادي برخه کې فعالیت کوي. سرچینې د طالبانو حکومت لخوا په ترکیه کې د دوو نورو ډیپلوماټانو د ګمارلو خبره رد کړه. مخکې درته یو شمېر رسنیو داسې راپورونه خبره کړل چې د طالبانو حکومت له زبیر ودان پرته دوه نور ډیپلوماټان هم په ترکیه کې د افغانستان سفارت ته لیږلی دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې یو بل ډیپلوماټ هم په استانبول کې د افغانستان قونسلګری ته هم ورمعرفي کړی و. سرچینه وایي چې اوس مهال د زبیر ودان په ګډون 12 افغان ډیپلوماټان په انقره کې د افغانستان په سفارت کې کار کوي. ترکیه هم د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوو طالب ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړې چې د افغانستان په سفارت او قونسلګری کې دنده ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د ړنګ شوي جمهوري نظام د وخت سفیر امین رامین په ترکیه کې د افغانستان د سفیر په توګه خپله دنده پر مخ وړي، او یو شمېر پخواني ډیپلوماتان یې هم ترڅنګ کار کوي. یو شمېر پخواني ډیپلوماتان او سیاسي شنونکي د ترکیه دولت د دې نوې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو ټول په دې ټکي سره سلا دي چې د ترکیه دا نوې ګام د طالبانو حکومت د پرسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د جمهوری نظام پر مهال په ناروی کې د افغانستان سفیر شکرې بارکزی وایي کوم تعامل چې اوس مهال طالبان په ډیپلوماټیک ماحول کې لنړۍ سره لري، د هغه تعامل یوه برخه ده چې دوی د ډاکټر اشرف غنی د دولت پر مهال هم له نړۍ سره درلود. معنا ده چې د دوی ترمنځ راکورته موجوده وه. اندا چې د دې په وینا د مسکو په څیر بهرني سفرونه هم د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. اغلی بارکزی زیاتوي تر کومه چې دولتونو د وی رسمي اعلانې په خبرولو سره د طالبانو پر رسمیت پیژندل نه وی اعلان کړي، دا تعامل پر رسمیت پیژندل نشي ګڼل کېدای. په همدې حال کې د سیاسي چارو شنونکو سمیع یوسفزی بیا وایي چې څه هم چې د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو افغانانو ته د کنسولي خدمتونو د رسولو لپاره په ګڼو هیوادونو کې ډیپلوماتان منل شوي دي. هغه وویل چې ترکیه غواړي چې د افغانانو ستونزې حل شي، له همدې امله اجازه ورکړي چې ډیپلوماتان یې هلته ورشي او د دواړو هیوادونو اړیکې ښې شي. د ښاغلي یوسفزي په وینا پرته له دې چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي، دا په داسې حال کې ده چې په هند کې د افغانستان سفارت هم د یک شنبه په ورځ خپل فعالیت بند کړ، خو ویلي دي چې په استثنایي ډول به ځینې بیړنۍ کنسولي چارې پر مخ بیایي. په هند کې د افغانستان سفارت د شنبه په ورځ د دغې پرېکړې لامل د هند دولت مالی او ډیپلوماتیک نه ملاتړ او په افغانستان کې د مشروع حکومت نشوالی په ګوته کړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی څه موده مخکې ملت ته د دولت د حساب ورکونې په نوم یو پروګرام ته ویلي وو چې اوس مهال دوی په 15 هیوادونو کې ډیپلوماتان لري.
ډېره مننه حسیب الله تلاشو.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
د کندهار بغداران وای سشکالې د انارو حاصل زیات دی، خو ډېره برخه چاودلې او یو ډول نباتي مرض وهلې دي. د دوی په وینا د انارو د چاودېدلو له کبله اړ دي چې تر پخېدو د مخه وشکوي او په بازار کې په کمه بیه وپلوري. له بلې خوا د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وای له کندهاره د انارو صادرات پیل شوي او هر ورځ شاوخوا 50 موټر انار پاکستان ته صادریږي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره دی چې د کندهار د انارو او د باغدارانو له شکایتونو مو خبر کی.
سروان صاحب سلامونه. لکه تاسو چې یادونه وکړه د کندهار انار چې تازه حاصل تر رسیدلی او د تیرې ویونی رئیس حاصلات پیل شوي. بغلورن کې وایي سش کال د انارو ډیره برخه په ونو کې چاودلی او هم د شپتی په نوم یو نباتي مرض کړی. بغلورن کې وایي انار ته دغه نباتي مرض د وچکالی او غیر منظمي هوا له امله ورپېښوي او درمل نه دی ورکول شوی چې پر وخت د دغه مرض مخنیوي وسی. د انارو هغه برخه چې چاودلی وي او به حتی د صادراتو او یا انتقال وړ نه وي، د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې لوی میدانونه ورته جوړ شوي دي او سلګونه کسان د دغه انار څخه انارداني باسي. دغه کسان سره چې موږ خبرې کړې دي، د دوی شکایت دا دی چې سش کال د انارو دانه دانو به چې ده هغه د تیر کلونو په پرتله ټیټه ده. په یوه وخت کې د کندهار د کرن ریاست مسلین وایي په دغه ولایت کې پر 15,000 هکتار ځمکه د انارو باغونه ستا چې سش کال 278,000 ټنه حاصل وکړي او دا د تیر کال په پرتله 10% زیاتی. د کرن ریاست چارواکي د انارو د نباتي مرزونو د مخنیوي په اړه وایي چې دوی په هر ولسوالۍ کې باغلرونکو ته مشورې ورکړې دي او دغه راز د امکان تر حده د ځینو درملو مرسته هم ورسره کړې ده. د کندهار د انارو صادرات د معمولا د میزان په میاشت کې پیلېږي. د دغه ولایت د سوداګرۍ د خونی د مرستيال او باقي بناسر چې موږ خبري کړی هغه وایي چې هر ولادت شاوخوا 30-35 موټر انار کندهار پاکستان ته صادریږي چې په تیرې یوونی کې د دغه انارو اندازا 15,000 ټنه ته رسیدلې چې ارزښت شاوخوا 1,000,000 ډالر کېږي. څروان صاحب د ول ورده چې کندهار انار تر ډیره پاکستان او له هغه ځایه هند ته صادریږي.
ډیر مننه صادق رښتونه یو چې د کندهار د انارو په اړه معلومات په خپل راپور کې درکول.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او وسم یو نړیواله موضوع، د اروپای ټولنې د بهرنوي چارو وزیران له اوکراین سره د پیوستون په هدف نن په کیف کې غونډه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر او اوکراینی چارواکو دغه غونډه تاریخي بللې ده. غونډه داسې محل جوړیږي چې د اوکراین په جنوب کې د روسی پوځیانو تازه بریدونو یو تن وژلې او شپږ ټپیان کړي دي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات به اسدالله لودین و
د اروپای ټولنې د اکثرو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د اوکران پلازمینه کیف کې جرګه شوي چې له دغه جګړه ځپلې هیواد سره خواخوږي څرګند کړي. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د اروپای ټولنې له خوا له اوکران سره د پوځي ملاتړ د احتمالي کمیدو اندېښنې راولاړې شوې دي.
د اندېښنې وروسته له هغه راپورته شوې چې د اروپای ټولنې په غړي هیواد سلواکیا کې چې له اوکراین سره ګډه پوله لري پوپولیستي یا امپلاوا ګوند ټاکنې وګټلې او دغه ګوند له اوکراین سره د پوځي مرستو خلاف دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا دغه غونډه تاریخي بللې او ټینګار کړی چې اوکراین د اروپای ټولنې په 22 غړي هیوادونو کې خپل ځای لري. جوزف بورل پر خپل ایکس پاڼ لیکلی چې د اوکراین په غونډه کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران او دغه ټولنې د کاندیدو او راتلونکو غړو استازي شامل دي. د غونډې اجنډا لا هم معلومه نه ده خو بورل زیاته کړې موږ دلته یو چې د اوکراین د خلکو سره ملاتړ او خواخوږي څرګنده کړو. د بورل لدی ډار سره سره د کیف په غونډه کې د پولانډ او هنګری د بهرنیو چارو وزیران نه دی لیدل شوی او پر ځای د ټیټی کچې استازي استول شوی دی. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر سره نږدې اړیکې جوړې کړې او کیف سره یې د پوځي مرستو مخالفت کړی دی. پولانډ کې څه هم له اوکراین سره ښې اړیکې لري خو دا مهال د اوکراین د غلو د صادراتو له کبله یې له کیف سره اړیکې خړې پړې دي. اوکراین د تیر کال په جون میاشت کې د اروپای ټولنې د کاندید غړي په توګه ومنل شو. دا کار پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله څو میاشتې وروسته وشو. دا بحثونه چې اوکراین ته د اروپای ټولنې په اډانه کې غړیتوب ورکړل شي او د دغه ټولنې 28م غړی دي شي ممکن کلونه وخت ونیسي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دولت د تعطیلي د مخنیوي لپاره د لایحه د لاسلیک پر مهال وویل له اوکراین سره مرستې بچې دغه لایحه کې حذف شوی د نورو قوانینو لمخې دوام وکړي. بایدن په سپینه معنی کې ویلي کیف د دوی په ملاتړ حساب کولای شي. په کیف کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن داسې مهال جوړه شوې چې تیر شپه پر خرسون ښار د روسیې پوځیانو د توپونو په ډزو کې یو تن وجل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ تنه نور ټپیان شوي دي.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
اوس په هم بختیار ساحل ته ورسو چې د سپورت له دنیا مو خبر کی.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي چې د ملي لوبډلې لپاره د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې منیټور یا سلاکار ټاکلې ده. دغه سلاکار د هند په خوانې تو په هون کې اجی د جدیجا ده. جدیجا له 2019 څخه تر 2021 کال پورې د هند د ملي لوبډلې غړی و چې په دې موده کې پنځلس ټیسټ او یو سل شپږ نوي نړیوالې یو ورځنۍ سیالۍ لوبولې دي. هغه د هند ملي لوبډلې روزونکې د هند ملي لوبډلې لوبډل مشر هم پاتې شوی دی. تر دې وړاندې جدیجا د هند له بېلابېلو نړیوالو تلویزیونونو سره د لوبې د شننې او کمنټري دندې هم مخ ته وړې دي. په یو لوبډلې کې منیټور یا سلاکار مهمې دندې سرته رسوي چې هغه د لوبې په ټولو حالتونو او د مقابل لوبډلې په مختلفو برخو د هغوی په ضعف او د هغوی په قوي نقطو باندې د خپل لوبډلې مشر روزونکي او لوبډل مشر ته مشورې ورکوي. بل لور ته کرکټ بورډ په یو بل خبر کې ویلي دي چې د افغانستان الف یا افغان ابدالیانو لوبډلې ته لومان ملي لوبډلې سره دوه ورځنۍ او 15 ورځو سیالیو دوه لوبډلې برابرې کړې دي. کرکټ بورډ وایي دا لوبلړې به د اکتوبر په 9 نیټه د عمان په مرکز مسقط کې پیل شي او په 28 نیټه به پای ته ورسیږي. دغه راز د چین په آسیایي سیالیو کې بیا نن د کورش سیالیو یو بل افغان لوبغاړي اجمل اساقزي سیالۍ ترسره کړه. هغه په منځلوبه یا کوارټر فائنل کې له خپل کوریایي سیال سره ولوبید خو ماتې وخوړه او په دې سره له مډال ګټلو بې برخې شو. دغه راز باید وویل شي چې د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د خزینه والیبال ملي لوبډله نن درېمه سیالي ترسره کوي. یادې لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه سیالۍ په غټ تفاوت بایللې دي خو ویل کېږي چې نننۍ سیالي هم له سرسخت سیال سره ده او ښایي دغه لوبه هم د افغانستان په ماتې سره تمامه شي. خو د افغانستان د خزینه والیبال ملي لوبډلې غړو په بیلابیلو مرکو کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی هدف یوازې دا دی چې په یاد سیالیو کې د افغانستان د خزو استازولي وکي او په راتلونکو کې به د افغانستان د والیبال او د غراز نورو برخو خزینه لوبډلې خیل استرولنې ولري.
نشئ توکو احتیاط تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
نن د اکتوبر 2 د هند مخکش خپلواکي غوښتونکي مهاتما گاندی د زوکر ورس د عدم تشدد نړیوال ورس نومول شوی دی. دا چې تشدد په افغانستان کې څومره دی په دې اړه د مرسلین ارسلان راپور ووري.
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیوال ورس ده چې د هند خپلواکۍ د غورزنګ د مشر مهاتما گاندی د زوکړې په مناسبت مول شوې ده. دا ورس هر کال د تاوتریخوالي د لمنځوړلو او د سولې د ترویج په مخه منځل کیږي، خو یو شمیر افغانان وایي چې سیاسي پوځي تاوتریخوالی لا هم له دوی قرباني
اخلي.
دا هغه ځوانه ښځه ده چې د 2021 کال د اګست په 1 کونډه شوې ده. دوه ماشومان لري، یو 3 کلن او بل 6 کلن. وی نه غوښتل چې په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله نوم واخیستل شي، خو ادعا کوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو 2 ورځې وروسته د دې میړه وواژه. د دغې میرمنې په خبره میړه د کونړ ولایت په پوځي روغتون کې ډاکټر و او د جمهوري نظام د سقوط پر مهال کور ته په رخصتۍ راغلی و چې د رخصتۍ تر خلاصېدو وروسته بیرته خپلې دندې ته ستون شو. دا زیاتوي طالبانو هغه دندې ته تر ستنېدو 2 ورځې وروسته له یو بل کس سره د افغانستان ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ته د جاسوسۍ په تور ووژل. دا میرمن وایي دوی 2 ورځې وروسته خبر شول، هغه مهال چې خاوند یې خلکو خښ کړی و.
په تیرونو
پلټونو کې دا وموندل شوه چې دوی ډاکټر صاحب ده محمد اشرف غنی ته د جاسوسانو په تور شهید کړی. که مو په یاد وي په ټولنیزو پاڼو کې په خبري پاڼو کې دا خبر خپور شو چې په کونړ کې د اشرف غنی دوه جاسوسان ووژل چې د دوی کوم عکس نه و، یوازې د 2 تنو عکسونه و.
دغه میرمنه په ټینګار سره وای چې میړه یو پوځي ډاکټر وو او د رژیم له بدلون سره سره یې وغوښتل چې په کور کې د پاتې کېدو یا تیښتې پر ځای خپل کار ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو تر دې مخکې د پخواني جمهوري رژیم د سرتیرو او کارکوونکو د وژلو نیولو او ربړونې راپورونه رد کړي دي. د تخار ولایت یو سپین سرې مور هم په ژړغوني غږ د خپل ځوان زوی د مرګ کیسه کوي چې په خبره د طالبانو بیا وخت ته رسیدو وروسته وژل شوی دی. وایي زوی مجیب سلمان وو او په تخار ولایت کې د جګړې له امله په کندوز کې خپل ورور کره تللی وو. دا میرمن زیاتوي د طالبانو په لاس د کندوز تر سقوط 2 ورځې وروسته د شپې په شاوخوا 1 بجه د دوی پر کور د هاوان مرمۍ ولګېده او دواړه زامن یې ټپیان شول. دغه دردیدلې مور زیاتوي مجیب د ټپونو د سختوالي له امله په روغتون کې ساه ورکړه او مشر ورور یې په وسترګوړون شو.
مجیب نام داشت، هینا زمی جا خیسته که مادر جانی جا جنگ از گفته ایجا خیسته
نومی مجیبو لدی زی وو تا ویلی مور جانی دلتا جگره ده کندوز تلالو ده ورور پا کوری ده هاون مرمی لگی گی تو پیکی گی تر سهار طولو تا زنگون وحی او ویدیوگانی دکی کری چو ملگرو تا وایی زداسی قویم مشرور هم په چره ولګیت او لون شو. هلکه سبا د کندوز زروختون ته یوړ، هلته یې ساور کړه.
د
مور وی تر اوسه نه پوهیږي چې د هاوان مرمۍ د چا او د جګړې کوم لوري توغولې و. د پوځي چارو په اسد الله ندیم وی د طالبانو په حکومت کې د تاوتریخوالي دوام د 4 لسیزو جګړو پایله ده، خو په خبره په دې توپیر سره چې د طالبان حکومت د خپل واک د ساتلو لپاره له تاوتریخوالي کار اخلي.
د دورې طالبان هم خشونت کم نشوده، خشونت
د طالبانو په دوره کې تاوتریخوالي کم شوی نه دی. تاوتریخوالي دوام لري او طالبان د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کوم پلان نه لري. په ډیری مواردو کې دوی د خپل واک د خوندي کولو لپاره له تاوتریخوالي او یا هم له تاوتریخوالو ډکو اعمالو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي.
استفاده میکنن از خشونت کار میکنن.
د سیاسي چارو په تاریخ فرهادي وی په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې تاوتریخوالی د قانوني تشې له امله دی.
بعد از آمدن طالبان خشونت به ای حساب است که قانون
د طالبانو له راتګ وروسته تاوتریخوالی په دې حساب دی چې قانون په ټولو یو شان نه پلی کیږي. له بده مرغه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې او رچوې تاوتریخوالی ډیر دی، خلک وهل کیږي او د شریعت په نوم ډیر عجولانه قضاوتونه کیږي،
قربانیش به دستش مفته او چی رقم خشونت میکنه.
و موږ غوښتل چې د دغو تورونو او ادعاو په اړه د طالبانو حکومت وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت